درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو او لومړی مو را بولو د دې سات خبرونو ته. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر سختو نښتو وروسته کرښې ته نږدې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم اوس مهال جګړه نشته خو وضعیت لا هم ترینګلی دی. د کونړ، ننګرهار او کندهار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل پرون هم دواړو خواوو ترمنځ خال خال ډزې کېدې خو بېګا او نن د یادولو وړ کومه پېښه نه ده شوې. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو د کراریدو راپورونه ورکول شوي خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وضعیت لا هم ترینګلی ښکاري. لږ تر لږه د ننګرهار، کونړ او کندهار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مشپه تر ګرمو نښتو وروسته پرون په ځینو سیمو کې خال خال ډسې اورېدل کېدې. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي دي چې په ډیورنډ کرښه کې اوس وضعیت آرام دی خو هره شیبه کېدای شي بیا نښتې پیل شي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړې باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په یوه خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او دوی د دغه بهیر هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان هم پرون په خپل اونیز خبري کانفرنس کې وویل چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبې په ماخوستن په ځایي وخت لس بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه دوه ساعته یې دوام وکړ او له ځوابي بریدونو سره مل و. د طالبانو حکومت له خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی خو پاکستان بیا ویلي چې په جګړه کې د دوی درویش سرتیری وژل شوی او نه ویش نور ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جټ الوتکو د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایتونو کې بریدونه وکړل. د پنجاب پولیس وایي چې د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د دغه تحریک درې غړي وژل شوي دي. پولیس او د تحریک لبیک پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید سیمه کې د اعتراض کوونکو پر لټ پای ته ورساو. تر نښتو وروسته حکومت لاهور او اسلام آباد ته تلونکي لارې تړلې وې خو لږ شېبه وروسته یې بېرته خلاصې کړې. تحریک لبیک پاکستان چې یوه مذهبي ډله ده د تېرې جمعې په ورځ له لاهوره د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ او د پلان له مخې غوښتل چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته لاریون ورسوي. دوی د غزیه او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوي تاوتریخوالي خواشینی ښولې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو مزګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان د ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. په غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټرامر، د جرمني صدر اعظم فدریش مرتز، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غاړه. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان جګپوري چارواکي هم غونډې ته بلل شوي وو. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړی د غزې د اوربند سند د قوانینو او مقرراتو یوه ټولګه وبلل چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خبره شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفحې څخه پیل تر 125 صفحې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلواني پایل و، د مالګې یا د خوړلو پایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پېژنو، چې دا څه ډول دی، الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم پایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي. او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوې وي. اول ستنډرد وی او بیا ټاکل شوی عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولر محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډر الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډر الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، کچیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاسه ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترود کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زینګ ته یا نظر و جز ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته ورکوي جز ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خونسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیونی اټومونه یې خپل په اوبو کې څه کړی دی، منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل باندې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زنګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی دی، او باندې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی دی، او مس چې دا هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی دی او خپل ریډکشن شوی دی. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وچ او لانده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی شو، که څه هم موږ په تېر لوست کښې ګلوانیک پیلونه وویله چې هره ورځ کولی شو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پیلونو څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کښې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پېژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچې بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده شوې ده. او د وچې بیټري چې دي خپله یو استوانیي شکله د جستو څخه جوړ شوي دي، خو د پیل انود یې تشکیل کړي دي، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کېږي چې په دې وخت کښې الکترونونه څه شي کېږي ازادېږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کښې وګورئ، په دې مثال کښې یا په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید ده د امونیم سره تعامل کوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه څه شي کېږي ازادېږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کښې وګورئ، که چېرې جس یا زین یاد کړو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی څه شي کېږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، د کتوت په شکل سره، او په بالاخره دوی خپله څه شي کېږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادوي. چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی شو چې دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی شو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای شي چې وپوښل شي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانیي تر منځ کېدای شي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه وه له تېرېدونکي نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کښې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پېژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمېرل کېږي چې دا چې د انرژي د زیرمولو لپاره له ډېرو مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کېږي، خو مجموعي ولټا چې د هغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د 1 ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کېږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوی وي جوړ شوي وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وویل چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکېږي تعامل کوي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته څه شي کېږي په لومړۍ معادله کښې په کتود کښې په دې طریقه سره تجزیه کېږي، او په دوام معادله کښې بیا دوی د انود په شکل کېدای شي چې په بیټري کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټري انود بشپړ 4.4 او له 1.5 سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای شي چې څه شي وسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کېږي، او په همدې ترتیب سره چارج یې هم څه شي کېږي مثبت 2 کېږي. او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي 2 آین سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره څه شي وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې څه شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای شي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل شي او په بالاخره هغوی څه وکړي؟ رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره شوي بیټري وه. پله ځو ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټري لرو چې دا بیټري چې د خپل کیدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه چې شو اوسي استفاده اوسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټري دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنې کیدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټري خپل چارج د لاسه ورکړي، د دویم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټري چې دي د نیکل کډمیم بیټري نسبت و سروبي بیټري ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره چې شي کېږي، په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شي کېږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه چې شي کوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې دا په هغه صورت کښې که چېرې په یو کتوت کښې داسې یو عمل چې شي اجرا شي. نو دا ډول بیټري چې دي د دوی د آیونونو غلظه چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کښې کیدای شي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځېدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کېږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځېدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی شو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای شي چې چشته ونمول شو. په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیږي او اوبه موږ او تاسو چې کوي تولیدوي. یعنې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز چې کېږي په مصرف رسول کېږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو وینئ، دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل چې شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې کېږي جوړېږي یا هم منځته راځي. او په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دانود په شکل سره، دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه چې شي کېږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون چې شي کېږي د لاس ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه چې په لاس راکوي، هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي؟ اوبه په لاس راکوي. د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي، چې دا هم د سوځېدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې وایو، چې یو هم هغه ولتاژ خپل یو پیل کې منځته راوړل کېږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاژ یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید چې شو اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. موږ او تاسو کولی شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاژ باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کېږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه شي سره؟ په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي شپږ اشاریه سي پر 2010 په توان د درویش، او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي. نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې 9,095 کولم سره کېدای شي چې مساوي شي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کارت سره کېږي چې خپله هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنې الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي رامنځته کېږي. نو هغه کار مساوي ده په دبلیو سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادی د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر شي. او په همدې ترتیب یوه معادله تاسو تاسو دلته لري دا هم د امپیر جریان زر د سکند په مساوي په کولم سره یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی زر د فی سره وشیو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب س. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادیږي، هادي نیمګړې تیرونکي ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې داسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته زه دیانا صالحی او زلیبیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شرق لاس ویم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دوه دېرشمې صفې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې و په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګ مایع د ښه اور اخیستونکي د خو ځانګړي او خاص بوی درلودونکي دي. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکي د ډېر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدی سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدی سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم تماس کشی نو د انسانانو د وژنی لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کیږي، چې خپله د دې څخه کېدای شي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای شي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د پاره مالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي، چې خپله له فارم مالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کیږي په مصرف رسول کیږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چې شي وکړو استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو، چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي، په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده، نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې حال د تیزابي خاصيت ډېر زیات دي. نو کچیر مراتس او ګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول CH3OH ده، کچیر د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل تر سره سي، موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نور ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چېرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره، البته دوی په اسانۍ سره وکولی سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په دوام پړاو کښې که چېرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته، په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د دې اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي، چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولی شو میتانول، موږ او تاسو وویله چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي، او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکول په نوم سره هم موږ او تاسو یاد والای سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو، ځکه لرګي یا هم که چېرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون ده د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چېرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوو استفاده ورڅخه کوو او په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شی لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول CH3OH، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی او چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو، چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بیرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپله په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي، او البته د ایشېدو درجه چې ده هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې ده د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کول چې چش سي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولای سو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 15% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی سو چې په هغوی کښې بیا کیدای سي چې د معمولي الکول چې دي کیدای شي چې په 88 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپله له معمولي الکولو څخه کیدای سي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چشي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای سي چې چش سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای سو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای سو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای سو چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای سو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ته په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کیدای سي چې چش سي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې کړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چش باندې تجزیه کیږي په ګلوکوز او په عین وخت کښې چش باندې په ګلوکوز باندې یعنې دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې دلته که چیرې دوی زایمیز سي نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید وبخښئ د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کیږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین گلایکول ده چې ایتلین گلایکول موږ او تاسو وینو چې دی په خپل مالیکولي جوړش یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دی دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمیرل کیږي او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلیسرین ده چې ګلیسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دوی چې دی په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي او دا وګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه ملیار میلمنه ده اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم شیبر صاحب زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لنډ ورته ووایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو په همدغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا ساتي فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیسونه بیولی شم او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو د دوی سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو جرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باید څه دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړئ هغه وکړئ ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکمان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زمونږ ډېر عزت وشو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره یې وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته یې مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
فکر کوم چې هو هغه په دې معنا تکر چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 100 میلیونه زموږ خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب یې 50% یعنې 50% دلي علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته هغه وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښئ بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لاند راتلونکو دا ډېر سخت اجتماعي داشه وویل شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تیر نه انتظار ولري چې په تخت شي او مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه تاغه د منګه د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا حال ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې په پرمختګ کې دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څخه نه کوي دا په هر برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادې زده کړی دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لار روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو
اغلی ملیار که چرته د جمهوریت وخته وګرځم په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوی دی او هغه قابلیت اوس چیرته دی لزینو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو دوه سوه شپاړس قابلې مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده. شپېته فیصده یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي. دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی چې تا کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تم لاړولو نګار تم لاړولو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه. موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوال په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یغه وخت کې یو مشکل دا څارنوالي په خپل یو هغه دا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل موږ خو مختلف موږ د تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې موږ کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې موږ کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیاته د اختلاس د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې موږ کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې موږ د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې. دا مشر پسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني. خدای ته تښتېدلی په بریالی شوی په تېښته باندې وتلی خپل کار ته دا خبر کړی وه. دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو پیدا او دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په زمانه. دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګرو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و. ماشوم یې خوشې کړی و او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و. زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی. وایي مونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا مونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و. ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته. یعنې وخت مې واخېستو لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول غل دپاره د سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم. ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه و چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده. زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر دې تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه.
هغه خوشي شوی و هغه خوشي شوی و هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
نه خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون م وکړه ما په مخکې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو څه باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د ربدات ته پام ورنی، اما انسان انسان دی. په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه په خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خو دا ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابتوم، زه ته کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخه ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی، او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تللی ما په همیشه ځم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر 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 کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای هلته وای،
هلته وای.
دا ما ډېره درد وي دلته، دا هغه راغلې وه زه به بله لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا شاهزادگی اندیا دلته دوه ځله راغله زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدمي دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کښې اچولی و ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کښې را سره مېلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مالته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2005 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه